امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درن اوریدونکو روشان نورزای ما د دې د ازادي رادیو خبرونه پات ورسیدلې او د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پات سپې اوس په افغانستان کې د شپې 8 بجې دي. لومړی د خبرونو لنډیز. جمهور رئیس غنی قندهار ته تللی دی. روسیه وای په سوری کې هوایي بریدونه نه بندوي او په امریکا کې د زیکا د وایرس لومړی پیښه سب سوي ده. ترنو قدر من اوریدونکو نن د تل بده میاشي 14 منېټه ده چې د فبروري د میاشتي درېمه کیږي. زموږ په دې نیم ساعت خبرونه کې به تاسو د خبرونو علاوه خبري مطالب هم واوري. خلمړی پام وکړي خبرونو ته. جمهور رئیس غنی د قندهار د مشرانو سره په غونډه کې د قندهار د امنیتي وضعیت ستاینه وکړه او وعده وکړه چې په قندهار کې به د برېښنا، سړک او نورو پراختیایي چارو په برخه کې کارونه کوي. نور تفصیل ده.
تمدید 260 کیلو وات برق لغزنی نه تر قندار پورې بیا هم تدارکات کوي. دوام د کجکای توربین 315 مگاوات ده ساختمان لاندې ده او مونتاژ کی.
په دې اړه به نور تفصیل د عزیز الله پوپل نه د خبرونو نه وروسته واورو.
د بارونو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان حکومت د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف د غړیتوب غوښتنه دوه ورځې مخکې کړې وه. د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد وایي د داعش په ضد د دغه ائتلاف له امکاناتو به ګټه واخلي او په افغانستان کې به د داعش پریوځپي. ښاغلی آزاد وویل
هغه امکانات او فرصتونه چې د دغه بینالمللي په دغه بینالمللي ائتلاف کې دي موږ د هغه څخه کولی شو چې ګټه واخلو او هغه ځایونه کې چې موږ ته دا تثبیتېږي معلومېږي چې د داعش جنګیالۍ دلته فعالیت کوي د هغوی د امکاناتو څخه موږ کولی شو ګټه واخلو او د دغه تروریستي ډلې په ځپلو کې موږ ترنه ګټه واخلو او استفاده وکړو.
د بارنی چار وزارت ویلی دی چې تیر کال اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په جریان کې د امریکایي چارواکو سره د داعش په ضد د ائتلاف سره د جوزه کې دوه په اصولو کې موافقه کړې و. خیرالله آزاد وای افغانستان د داعش په ضد د سعودي عربستان د ائتلاف غړی نه دی خو افغانستان لوړان د سعودینه د دغه ائتلاف په سر د معاملاتو غوښتنه کړې و.
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی ای د خصوصي کولو په ضد دغه شرکت کارکونکو خپل احتجاج ته نن هم دوام ورکړی دی او د پی ای پروازونه په مکمله توګه بند وو. په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې کیږي چې د پی ای د هوایي شرکت کارکونکو احتجاج پیل کړی دی. پرون په کراچۍ کې د پی ای د کارکونکو او پولیسو ترمنځ نښته وسوه چې دوه کسان پکښې ووژل شول. د دغه شرکت رئیس ناصر جعفر اوس ویل دی چې دی به استعفا وکړي.
په امریکا کې د زیکا ویروس لومړی پیښه ثبت شوه. د امریکا د ټیکساس په ایالت کې چارواکي وایي چې د زیکا د ویروس لومړی پیښه ثبت کړې ده. دغه پیښه د جنسي اړیکو له لارې سرایت کړې دی. پیښه د ټیکساس د ایالت د ډالس په سیمه کې ثبت شوې ده. د ډالس ښاروالۍ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې هغه کس چې ویروس ورنه بل کس ته انتقال شوی دی په دې وروستیو وختونو کې وینزویلا ته سفر کړی و. د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز هم د زیکا د ویروس دغه مورد تایید کړی دی. دغه مرکز امریکا غږ ته په یوه استول شوي برېښنالیک کې ویلي دي دوی د لیبراتوري ازموینو له طریقه دا تاییدوي چې په امریکا کې د زیکا د ویروس لومړنۍ پیښه په یو کس کې چې هغه هیوادونو ته چې ویروس پکښې خپر شوی دی سفر نه دی کړی موندل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي بریدونه بند نه کړي. سرګی لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویل چې روسیه به تر هغو خپل هوایي بریدونه بند نه کړي چې تر روسیې ډلې له منځه نه وي تللي. بل پلو ته ملګري ملتونه هڅه کوي چې په جنیو کې د سوریې د سولې خبرې پر مخ بوزي. تر اوسه پورې نه خو د سوریې حکومت او نه هم مخالفینو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی مستورا سره رسمی غونډه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې ویلي دي چې د دوی هدف د القاعده سره تړلې د النصری جبهه ده او دوی نه پوهیږي چې ولې به دوی بریدونه بندوي. خو په روسیې باندې غربي هیوادونو په دې انتقاد کوي چې بریدونه د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفینو کوي. روسیه به دا خبره ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه‌شنبه په ورځ د روسیې د بریدونو د بندیدو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه چې په سوریې کې د هر څه ژر چې کېدای سي اوربند لانسي. د سوریې د مخالفینو یو استاذ احمد رمضان ویل دي چې وازنې لارې چې خبرې به وسی هغه دا ده چې ملګری ملتونه او امریکا روسیه مجبور کړي چې په ملکیانو باندې بریدونه بند کړي. د سوریې د حکومت د وسلوال مخالفینو یو بل استاذ ویل دي چې د روسیې د رژیم اعمال سیاسي پروسې ته جدي ګواښ پېښوي.
امریکا او اروپای اتحادیه د یو بل سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوې موافقه وکړه. د اروپای کمیسیون د عدلی کمشنری ویرا جوروا دغه خبره د سه شنبه په ورځ وکړه. هغه ویل چې تمه کوي چې موافقه به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې عملی شي. د اروپای کمیسیون دغه کمشنری دا هم ویلي چې د لومړي ځل لپاره اروپای اتحاد داسې اطمینان ورکول کیږي چې د تصدیق وړ دی او شخصي معلوماتو ته د چارواکو په لاسرسي باندې محدودیت وضع کوي او د څارنې اجازه یې ورکوي. د امریکا د تجارت وزیر پینی پرتسکر پرون خبریالانو ته وویل چې د معلوماتو د انتقال او شریکولو دغه موافقه د اطلس د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ د تجارت لپاره ډیره مهمه ده. خو ځینې موافقې انتقادونه کوي چې موافقه د اروپایانو د معلوماتو د خوندي ساتلو په برخه کې ډیر څه نه کوي. انتقاد کوونکو ویلي دي چې په دغه خاطر به موضوع بیا محکمې ته راجې شي.
د استرالیا سره محکمې د استرالیا د ساحل نه لري د مهاجرینو لپاره جوړ شوی زندان د ختمولو غوښتنه رد کړې ده او د دغو زندانونو لړلې قانوني بللې دي. نور تفصیل به د متی الله عابد په ریپورت کې واورو.
ها خلک چې استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره ورځي هغوی د استرالیا ساحل نه لري په آرام سمندر کې د نارو جزیره یا د مانوس په جزیره کې ساتل کیږي چې مانوس د پاپوانوګینې د هیواد یو برخه ده. مدافع وکیلانو د استرالیا د ساحل نه بهر د یو زندان لرل او هغې باندې د استرالیا پیسې لګول غیر قانوني عمل بللی. دغه وکیلان چې د یوې بنګلادشي میرمنې د دوسیې دفاع یې کوله څوک چې د تداوی دپاره استرالیا ته راغلې ده خو د استرالیا په ځای دغو کمپونو ته لیږل کیږي. خو د څو میاشتو د بحثونو او د لایلن اردو نه پس د استرالیا سترې محکمې فیصله وکړه چې دغه ساحل نه لرې پناه اخیستونکو دپاره جوړ شوي ځایونه د اساسي قانون په چوکاټ کې کار کوي. د دې فیصلې په اساس به 2500 نور مهاجرین چې ماشومان هم پکې شامل دي د نارو جزیرې ته واستول شي. د استرالیا د گرین پارټي سناتور سارا هنسن ینګ وایي چې داسې خلک چې دومره مشکلات نه پاس دلته راغلي دوی بیرته لیګل ډیر ناروا عمل دی.
هغه وایي سینینګ چیلډرن بیک ټو نارو از
شومان د نارو جزیرې ته لیګل د ماشومان سره ظلم دی. دا کسان چې دلته راغلي دوی الته ډیر تریخ ژوند تیر کړي نو څنګه بیرته هغه دوزخته
د دې قضیې د محکمې په جریان کې د استرالیا دولت مستقیم د نارو کمپ باندې مصرف بند کړ بلکې د نارو چارواکو ته پیسې ورکولې تر څو قانوني مشکل ورته پیدا نشي.
او دا هم وروسته خبر د ایوانا وروسته د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخابات لپاره احتمالي کاندیدان اوس نیو هیمشیر ته روان دي او د سه‌شنبه د ورځې د مقدماتي نتایجو لپاره انتخابات لپاره کمپاینونه کوي. د دیموکراتانو احتمالي کاندیدان هیلری کلینټن او برنی ساندرز په نن شپه په محلي وخت په یو بحث کې ګډون وکړي او سبا ته به هم مناظره وکړي. جمهور غوښتونکي به خپل مناظره د یکشنبه په ورځ وکړي. د امریکا د ایوا په مقدماتي انتخاباتو کې په محلي وخت د دوشنبه په شپه وسول په دیموکراتانو کې هیلری کلینټن په لږ توپیر سره ګټونکې سوله او په جمهور غوښتونکو کې ټیټ کروز بریالی سو. د نظر پوښتنو په اساس په نیو هیمشیر کې د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید برنی ساندرز تر خپلو سیالانو مخکې دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنه او قدر منوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدله ولسمشر غنی قندهار ته تللی وو. ولسمشر غنی د قندهار د مشران سره په غونډه کې د قندهار د امنیتي وضعیت ستاینه کړې ده او وعده یې کړې ده چې په قندهار کې به د برېښنا، سړک او نورو پراختیایي چارو په برخو کې کارونه وکړي. نور تفصیل به د عزیز الله پوپل په دغه رپورت کې واورو.
کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی د وینا مهم ټکی د دې ولایت پر اقتصادي وده راګرځیدل. د لځای ولسی مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې به د نیمګړو پروژو د بشپړولو چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د زیاته کړه چې د کندهار ښاروالۍ ته به ځانګړي صلاحیتونه ورکړي چې تر څو ښاري پروژې له حکومتي امکاناتو څخه په خلاص لاس عملي کړي. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې له پاکستاني لوري سره په خبرو اخته دی چې د چمن او کندهار ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ راوغځي او ژر به د دهلی بند د دوهمې برخې کار هم پیل کړي.
تمدید د 260 کیلو وات برق لغزنی نه تر قندهار پورې بیا په تدارکات کې دوهم د کجکی توربین 315 میگاوات ده ساختمان لاندې ده او مونتاژ کې
هم و چې ولسمشر غنی په کندهار کې د خپل سفر پر وخت د سولې په اړه هم ځانګړي خبري ولري، خو هغه په دې اړه هیڅ هم ونه ویل. د ولسمشر تر وینا مخکې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس، ملي پانګوالو او ځوانو پالانو د هوایي ډګر ترمنځ غزیدلې سړک د کار د پروژې سرعت، د جامع عمر د پروژې تکمیل او په کندهار کې د نساجي او شرکتي میوې په پروژو کې د خصوصي سکتور د پانګې اچونې لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه.
اقتصاد نی نو موږ امریکایان ته وی زاری کوچ دو غځای راغلی دی تخپل ګمرک کنټرول کړه کتا دنیا ته پیسې ورنه کړې داسما لاس را پرې کړه
د نیو شاروال پر اتاک سره د شار بنې تغیر کړي او واقعیان د ځوانانو او د کندهار د ولس هغه ارمانونه چې په کلو کلو پاته و
په کندهار کې د ولسمشر د راتک په مناسبت په ولایت مقام کې جوړ شوی غونډه هغه وخت لګډوړی سره مخ شو چې د ولسمشری مانی د تشریفاتو رئیس نسیم شریفي د ولسمشر په مخ کې د کندهار د ولایتي شورا پر رئیس فزیکی برید وکړ او هغه یې جوبل کړ. وروسته د ولسمشر د دفتر مسولینو خبر ورکړ چې ولسمشر غنی د دې کار په خبرګون کې نسیم شریفي له دندې څخه لری کړی، هغه په کندهار کې زندان ته اچولی او قضیه یې هم څارنوالۍ ته معرفي کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو قدر منوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان قونسلګری ته هر ورځ لسکونه کسان د ویزې لپاره ورځي، خو اوس دا کسان چې د قونسلګری چارواکي او چې کنسولګری ته تللی دی وای چې چارواکي وازی ورسره ژمنې کوي او دوی ته ویزې نه ورکوي. دو کسانو نن مظاهره هم کړې و. نور تفصیل د زبی الله غازی په ریپورت کې.
دغه لسګونه کسان چې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری مخې ته راټول شوي او غوښتنه کوله چې دوی ته د پټه ولاړې د ویزو چارې زر تر زره پیل کړي. د تیر میلادي میاشتې په 14مه نیټه دریو ځانمرګو بریدګرو په دغه قونسلګری برید وکړ او په ترڅ کې د بریدګرو په ګډون اوه افغان پولیس ووژل شول او همدومره نور ټپیانو. په نننی لاریون کې د ختیځ سربیره د پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو هغه اوسیدونکو برخه اخیستې وه چې پاکستان ته د تګ لپاره د ویزې اخیستنې تمه لرله. لاریون کوونکو پر قونسلګری نیوکه کوله او ویلې چې پر ویزو یې سوداګری شروع کړې.
د لوګر ولایت هم دلته شپږ زره روپۍ ورکې په یو ګنټه کې ویزا شته ده او چې پیسې ورنه کې ویزا نشته. دا معاملې دلته پیسې علي ورور شپږ زره روپۍ اخلي او په یو ګنټه کې ویزا درکې او دنیا خلکو ولګول چې ورنه کې داسې ولاړې کنه کنسولګری بند ده. کنسولګری بند ده د شنبې تر راشه، یک شنبې تر راشه، هفته تر راشه. دا معاملې
د ولسی خلکو غوښتنه دا و چې پاکستان دې په کنسولګری کې د ویزو ورکړې چارې زر تر زره پیل کړي، ځکه له تورخم او راخوا ورستۍ او ترنګلو حالاتو ته په پام ګرځیدل خورا ستونزمن دي.
زما نوم سید حمید الله پاچا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان چې د ویزو د بندښت په اړه کوم اقدام کړی دا من غندو. دا باید پاکستان هیواد باید دغه د ویزو د بهیر یو ځل بیا پیل کړي.
یوازې ننګرهار نه دی، په ختیځ سیمه کې نور ولایتونه هم دي چې باغی کې نورستان، لغمان، کونړ ټول شامل دي.
خو په ننګرهار کې د پاکستان قونسل پر مان الله یوسفزی وای د دوی پر قونسلګری شیوی برید کې اوختی مالی زیانونه او د زینو ړنګو شو وسایلو بیرته سمولو د غستونځ دومره وګد کړي و.
زمګه کورسی میزونه مات شي وی دي، زمګه کاغذونه کمپیوټر مات خراب شي وی دي ارسو. نو په دې کې هغه بیا زیات راستل او بیا د دینه علاوه چې کم دینه دو د سکیورټی انتظاماتو دام یو خبره و. نو په دې وجه باندې دا دغه شي وی دي، نو ان شاء الله دغه شی مونږ نن شروع کړی دي، مونږ شروع کوو.
هغه وایي لدی ورسته به پادی ډول خلکو د ویزو ورکړه دوامدار ساتي. نو موړی د خلکو دا داوام رد کړه چې غنی کارکونکو د ناقانونه پیسو په بدل پر خلکو ویزی ویشي. پاکستان ته د افغانستان د ختی سربیره لګن نور ولایتونو نه مار او سلګونه کسان تګ راتک کوي او په قونسلګری کې دغه ډول ستونزې د غنو ناروغانو او مسافرو په مخ بلا ستونزې راولاړې کړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر ترکیه ته تللی دی. نوشابه آشنا د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې ده چې البته د هغه د سفر د حنیف اتمر د سفر په اړه باندې ده. نور به دغه مرکه په ګډه واورو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن ترکیه جمهوریت ته یو رسمي سفر باندې رسیدلی او سبا پنجشنبه او جمعه د دوی رسمي مذاکرات دي. د دې سفر په جریان کې به ښاغلی اتمر له خپل ترکی سیال د هغه هیواد د ملي امنیت شورا د سکرتر، د هغه هیواد د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د استخباراتو د ادارې له عمومي رئیس سره رسمي خبرې اترې لري.
د دې لوړپوړو چارواکو سره د خبرو مهمه اجنډا څه دي او د دې سفر اصلي هدف څه دی؟
د سفر په ترڅ کې په ټولو عمده مسایلو باندې خبرې کیږي. یو مسله د افغانستان او ترکیې د جمهوریت سیاسي او امنیتي اړیکو پراختیا ده. دویمه مسله د داعش او نورو ترهګرو ډلو په مقابل کې د مشترکې مبارزې په اړه بحث او خبرې اترې دي. او دریم د ناتو په چوکاټ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ترکیې د جمهوریت د مرستو پر تداوم خبرې اترې دي. دا درې عمده مسلې د ښاغلي اتمر د خبرو او د سفر د اجنډا هغه عمده برخې دي چې د ترکیې له اړخ سره به په دې برخه کې مذاکرات کیږي او دا مذاکرات سبا شروع کیږي، یعنې د پنجشنبې په ورځ.
ښه، نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش په خلاف ائتلاف کې د ګډون خبر ورکړ چې دوه درې ورځې مخکې دغه ګډون ته وویل شوی و. او همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون دا خبره کړې چې امریکا هم خوښي ښودلې ده په دې چې افغانستان د داعش په ضد په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب واخیسته. د اتمر صاحب د اوسنی سفر به د داعش په ضد د مبارزې په تړاو د همدې هڅو کومه برخه ده که څنګه؟
افغانستان د داعش په مقابل کې د مبارزې ستراتیژي یو کال مخکې تصویب کړه. د افغانستان د امنیت شورا یو کال مخکې داعش د افغانستان ملي امنیت ته بالقوه تهدید معرفي کړه او دا یو جدي خطر او دښمن په توګه وبله. او د دې په مقابل کې خپله ستراتیژي تصویب کړله. له هغه نه علاوه د داعش په مقابل کې د نړیوال د مبارزې د نړیوال اتحاد غړیتوب هم په وروستیو کې حاصل شوی دی او افغانستان پر دې باور لري چې داعش نه یوازې دا چې د افغانستان بلکې د هیڅ ملت د ملي حاکمیت حق نه مني. نو د داعش په مقابل کې او په مجموع کې ترهګرۍ په مقابل کې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه او نړیواله اجماع همیشه د افغانستان جمهور رئیس تاکید کړی دی او دا د افغانستان پالیسي ده. د ښاغلي اتمر په سفر کې هم هغه چې ما پخوا وویلې په دې باندې خبرې کیږي چې د داعش په مقابل کې څنګه نړیوال ظرفیتونه، امکانات او قوتونه منسجم شي او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره منظمې هلې ځلې وشي.
بله غورزنګ سپټې خبره ده چې د افغانستان ملي امنیت هم په خپل برخه کې تر کوم ځای چې دوی ته مسولیتونه راځي د دایښ په ځد په مبارزه کې خپل برخه لري اوس نړیوال ائتلاف غړیتوب د افغانستان ملي امنیت سره په دې برخه کې څومره کومک کولای شي او کومک به یې د غړیتوب نه ورسته
د افغانستان حکومت همیشه لکه په خوا چې ویل شو په دې تاکید کړی چې د تروریزم د ټولو د ترګرې د ټولو ترګرو ډلو په ځانګړې توګه د داعش په مقابل کې د مبارزې لپاره هم سیمه ییز اجماع ضرور ده او هم نړیوال اجماع نړیوال اتحاد په خپل یو نړیوال اجماع ده او دا مغه څو چې د افغانستان دولت پرې باور درلود او په دې اړه د افغانستان ولسمشر وار وار خبرې کړي نو بنان په دې اتحاد کې د افغانستان غړیتوب یو ښه خبر دی او د دې لپاره به فرصت او زمينه رامنځته کړي چې داعش په مقابل کې نړیوالې او سیمه ییزې هلې ځلې منظمې شي او د دې ناولې او کرکجنې پدیدې په مقابل کې مشترک او هماهنګ کار وشي
بله د ملي امنیت د شورا د مشر سفر اوس څومره ګټور ګڼي د داعش په ضد مبارزه کې د خبرو اترو او د ویلارې د پیدا کولو په خاطر
دا سفر افغانستان د پر خورا مهم سفر دی افغانستان داعش د خپل ستراتیژیک دښمن په توګه تعریف کړی دی او دغه په مقابل کې د مبارزې لپاره نړیوال او سیمه ییز ځلې مشترک نړیوال او سیمه ییز ځلې ضرور بدل نو بنان په دې سفر کې به د داعش په مقابل کې د مبارزې لپاره پر مشترک حل زلو مفصل بحثونه وشي او هغه څه چې پریږي ترکیه هم یو د هغه هیوادونو څخه ده چې د ترهګرۍ د فعالیتونو قرباني ده د ترکیې ملت هم د ترهګرۍ له خاطره قرباني ورکړې دي نو د ترکیې دولت په تیرو دیارلسو کلونو کې د ناتو په چوکاټ کې د افغانستان د امنیت په تامین کې عملي برخه اخیستې ده او د ترکیې همکاري د داعش په مقابل کې د مبارزې لپاره د افغانستان سره نهایت مهم
ډیر مننه غورزنګ صاحب ژوند دی اوسه
سلامت
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
درنوریدونکو د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60,000 کسان د سرطان د بیلابیل ناروغي لامل مړ کیږي نور تفصیل به د اکرام شنواری په دغه ریپورت کې واورو
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوال ورځ د لمانځل په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ویل چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 60,000 کسان د سرطاني ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي هغه ویل چې دغه شمیر د ډیرو ناروغانو درملنه کیدی شي خو د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل چې سرطان د ناروغۍ په حق له خلکو کم معلوماتو له امله د ناروغۍ په لومړي سر کې چې درملنه ممکن ده دغه ناروغۍ درملنه نه کوي چې په نتیجه کې یو خپل ژوند له لاسه ورکوي
بر شما بهتر معلوم است که سرطان سالانه در دنیا در حدود 8 میلیون انسان
تغییر پیروزویل تاسو ته معلومه ده چې سرطان هر کال په نړۍ کې 30 میلیون پورې کسان وژني چې په افغانستان کې د اندازه 15 او 16 کسان ترمنځ ده چې خزي او سړي پکې شامل دي یو خبره تاسو ویل غواړم چې ساينس دا ثابت کړی چې سرطانونو اکثریت د علاج وړ دي خو په دې شرط چې په وخت علاج وشي د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل چې په افغانستان کې هم د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره یو لړ کارونه شوي چې له مخې د سرطان اکثریت ناروغۍ تشخیص ور شوي دي
که څه سره صحبت هم میشه که د افغانستان اصلا هیچ کاری علی سرطان صورت نمیگیره
تغلی پیروز ویل یو لړ خبرې کیږي چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ پر وړاندې اصلا کوم کار نه کیږي زه دا درته وایم چې ډیر توپیرونه را مخې ته شوي دي سرطان اکثره ناروغۍ د هغو محدود امکاناتو سره چې موږ لرو د تشخیص ور دي خدامې روغتي وزیر دا ومنل چې لا هم په افغانستان کې د سرطان ناروغیو تشخیص او علاج لپاره کوم ځانګړی مرکز نه جوړ شوی دا مې روغتي وزیر ویل اوس مهال د کابل ښار د جمهوریت او استقلال په روغتونونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره څنګه پرانیستل شوی او په خصوصي روغتونونو کې به هم دغه ناروغۍ درملنې لپاره څنګه پرانیستي دا مې روغتي وزیر ویل چې دغه ناروغي د دیموکراپي او رادیوګرافي روغتي سیستمونو لاري تداوي کیږي چې د دیموکراپي سیستمي په هواد کې تر یو حدا پال شوی او رادیوګرافي سیستم چې د اټومي وړانګو څخه پکې کار اخیستل کیږي لا تر اوسه پال شوی نه دی. د عامې روغتیا وزیر ویل چې دغه سیستم د پالولو په برخه کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. همدې غونډې ته د افغانستان د لومړۍ میرمن د دفتر یوې چارواکي میرمن پوزی عالم په خپله وینا کې په افغانستان کې د عامې روغتیا او په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د میرمن رولاغنی بی بی ګل په هڅو رڼا واچوله. ویل چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې ځلي کارونو ترسره کېدل د افغان حکومت د کابینې تصویب ته اړتیا لري. هغې په ځانګړي ډول د اتومي انرژي څخه د سرطان د ناروغۍ په درملنه کې د کار اخیستو یادونه وکړه.
مشکل اساسي مو نداشتن بودجه است.
میرمن عالم ویل خو بیا هم د دې یادونه کوم چې زموږ اساسي ستونزه د بودیجې ستونزه ده. ډېرې دروازې مو زموږ پر مخ پرانیستې دي او تمه ده چې روان کال او یا د بل کال په سر کې به په کابل ولایتونو کې د دې ناروغۍ لپاره څانګې پرانیستل شي. په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ درملنې په برخه کې د نورو ستونزو سربیره په روغتونونو کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو کموالی ښودل شوی چې له امله یې هر کال زیات شمېر افغانان بهرنیو هیوادو ته په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادو ته د درملنې لپاره ځي. تېر اونۍ په کابل کې د امریکا سفارت ویل چې افغانان هر کال نږدې 300 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادو کې په خپل درملنې په مصرف رسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبر می وای نا د خند د کفل بچیر نه سوین جزمشی بچرین سوین رنگ بند چیت کولو بنا
درن اوریدونکو د نړیوال ائتلاف غړیتوب افغان حکومت سره د داعش په ضد په مبارزه کې څم راسته وکړي. په دغه موضوع باندې به نن شپه زموږ میلمانه البته د خبرو اترو په پروګرام کې خبر ور باندې وکړي. د خبرو اترو پروګرام د ماښام په 2 بجو خپریږي. اوس پام وکړي د خبرونو لنډیسته. جمهور رئیس غنی نن په قندهار کې دغه ولایت د مشرانو سره په غونډه کې وعده وکړه چې حکومت به د برېښنا، سړک او نور پراختیایي چارو په برخه کې کارونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان حکومت د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف د غړیتوب غوښتنه دوه ورځې مخکې کړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال خیرالله آزاد وایي چې د داعش په ضد دغه ائتلاف د امکاناتو په ګټه واخلي او په افغانستان کې به داعش پرې وځپي. قطر په افغانستان کې د شهیدانو کورنۍ ته د کورونو د جوړولو او د کرنې په برخه کې د 1.8 میلیون ډالرو مرسته کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي بریدونه بند نه کړي. سرګی لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې روسیه به تر هغو خپل هوایي بریدونه بند نه کړي چې تر روسیې ډلې له منځه نه وي تللي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې چارواکي وایي چې د زیکا د وایرس لومړی پیښه ثبت کړې ده. دغه پیښه د جنسي اړیکو له لارې سرایت کړې دي. پیښه د ټکساس د ایالت د ډالاس په سیمه کې ثبت شوې ده. د آیووا وروسته د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخابات لپاره احتمالي کاندیدان اوس نیو هیمشیر ته روان دي او د سه شنبې د ورځې د مقدماتي انتخابات لپاره کمپاینونه کوي. د دموکراتانو احتمالي کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سندرز په نن شپه په محلي وخت په یو بس کې ګډون وکړي او سبا ته به هم مناظره وکړي. جمهور غوښتونکي به خپله مناظره د یک شنبې په ورځ وکړي. او د سرلیا سره محکمې د سرلیا د ساحل نه لري د مهاجرینو لپاره جوړ سوي زندان د ختمولو غوښتنه رد کړې ده او دغه زندانونو لرلې قانوني بللې دي. درنو قدر من اوریدونکو دغه وز موږ نیم ساعت خبری خبرونه چې تاسو اوریدله په نیم ساعت کې به د خبراتورو یا گفتوشنو پروگرام پیل شي. د نن شپه د خبراتورو یا گفتوشنو په پروگرام کې په دې باندې خبرې کیږي چې د نړیوال ائتلاف غړیتوب په افغانستان سره د داعش په خلاف په مبارزه کې څومره مرسته وکړي. خو زموږ سره وسی په څو شیبو کې به زموږ د دری ژبې خبرونه د خبرونو او خبری مطالب سره پیل شي او موږ به بیا نیم ساعت وروسته د خبراتو په پروګرام کې بیا ساعت سره وسو. د اوس لپاره د خدای په امان.